په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه زنور یاس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواد د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. ملګري ملتونه وایي له افغانستان د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې ورواستوي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواد د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل ان که اړتیا د اګست 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې دي. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي وویل که امریکایي تابع هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې وویل د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي.
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو. ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بې پورز ویلي و چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستانه وځي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هېواده د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتي ته ولیږدول شي. نوموړي خبر اعلان ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکوونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ویلي چې د ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ژوند به خوندي کوي. ملګري ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو سربیره شاوخوا 3,000 افغان کارکوونکي هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند دغه راز وویل دغو افغان کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپل مخالفانو غچ نه اخلي او د خزو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوې و دغه راز وویل برېټانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د اتریش کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډېرو متحدانو سره یې موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرلاند ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکې میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 192 غړو ته استولي او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي. نیویارک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسمبلې اونۍ دغه وایروس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې د هم په انلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوي نیویارک ته ورواستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمېر کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې وراستولې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او نور خبرونه په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړی ویلي چې بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راتم شو. د مرستیال امرالله صالح ویل ولسمشر تللی او د قانون له مخې دای سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کندهار ته له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره تللی دی او په پلازمېنه کابل کې داسې چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې یو شمېر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو دا شهر د یکشن بی پورسونی ولسمشر اشرف غنی په پټل افغانستان ووت او پرون د متحد عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشری خواخوږی پر بنسټ شاغلی غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعت وروسته تر دې اعلان شاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زده تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وای. په مشوره باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمېر نور مشران و تللي وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوې وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله غنی ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بی پورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره دغه شار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اقوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د ټاکلي موضوع په اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ کولی شئ له هغو مېلمنو یې مطرح کړئ چې د خپرونې ته رابولو. نن د افغانستان په 2 بجو دا خپرونه پیلېږي، تر 4 بجو پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. لکه څنګه چې مې مخکې ویلو، د خپرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو له هغې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې تر ډېره د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. عصمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پانی اړولی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستې. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په وروستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو، د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي، د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواده وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه ادعاوې رد کړي چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوي یا خلاص شوي دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واک تر رسیدو سره کنګل شوې دي. ټاکل شوې و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.5 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ د تلک په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحی سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزنه زیاده چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل ورنو هغه نظریات د تواورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و، او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې، او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري، په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې دې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې 24 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنې هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې فعالیتونه سره منسجم سول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونه مختصر ول، کتابخانه و پټي مشاعره و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټول ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځین ملګرو هڅه وکړه چې دغسې یو مجله ولري، د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدل، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدل، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدل، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژې کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، کبه سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نسیت کلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساس فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې بغد دي امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعیا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسی باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو من میږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یادې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر قرباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو، هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر با احساسه باسواده سړی و، هغه ډېره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو، هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې سوي وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان و او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل شولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل او اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساته نه په خصوصي ساته یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نن په نړیواله توګه باندې توجه وسوله معنوي اړخته نه په دولتي ساته باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري، اقتصادي پشتیوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا که لسګون وي که پنځوسګون وي، خو هغه دې مسلسل او دوامدار وي چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډېر اشد ضرورت دی. د ډېرو افغانانو کور ودان بیا تیرې تجربې ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیابه وه، همکاري وکړه، له لومړۍ ګڼه چاپ سوله. هغه له بده مرغه چې د مجلې د لومړۍ ګڼې د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا دا د جنګ او د بحران او د بدبختۍ یو ډېر لوی څپه راولاړه سوې ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړه سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه سو، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونو بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څېر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کې، نور مو هم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی یې دې پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخې ته تللی شي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچوڼېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای سو چې د فرهنګي شیرازی لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تر اوسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې مثال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاده ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په اجتماع کلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته ننوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونی او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سي لاړ سئ، یو بل مټې لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه له کور او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړ.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یي. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي، وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی، یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې، ممکن ماشوم یې بله ورځ زده کړي. ماشوم
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه درواخله، د څلورم سم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپل هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟
زه خپل ما چې کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدای تاسو تر سفتی کې سند مې پاتې ول ول څه ګورې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کله نه ده، وای ابا ملا وای دا زمونږ کره پیشو بچیان راوړي اوس نهسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځوي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دوی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنګارنګ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې ماشومانو سره خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره هم کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه
استعاره وي؟ یو څه محترم که ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړی چې دا دی. خو کله چې ماشوم زما بچی یا زوی غر ویدلی ده، ماته بیا ویلی دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تیزه به دوی ماته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلی، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبه دا دست تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دي ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې چې درس ورکړي، ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کړي، په دې و می چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړې خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي صاحب څه کوي.
یعنی تاسو ته وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ، هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل
هم خبره دې اسانه کړله، زما هغه د ټولو جملې دې داستان خلو کې دې خبره راکړله. د ماشومانو د رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې چورتو چې مرغۍ داسې راته ویلې دی منی، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي. خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي، ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي. او که دغه شیان د حیواناتو په طرف دوی تراسی چی مثال اوسی خپل خپل بچی بوله مکتب کی شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله قلم کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به د چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیره مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونږ ته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا و د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل اړتیا و اما دې ترڅنګ د سو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د دې اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا وهم کلیزه کې ده نو تر دې ځای موږ ورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک و نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سو چې د ځوانانو تنده موجوده و یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل د چسپی د لودل او یو ډول د ځینځ ذکر کړي نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې یو کتاب معرفي وو یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل جبړون کې بغوړند کول او دې ترڅنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کړل نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو اگر چې په روسي وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو نو په روسي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی په دې کې بیل بیل مسایل وو یعنی یو استقامت نو په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو په دې کې اقتصادي مسایل وو په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزل شي نو په دې باندې تمرکز وو نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی یعنی هغه څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولای شو یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېدا او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسجد کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کول هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې. او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې. او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډه محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
بالکل رابط ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنې که چا غوښتې د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوی چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس لدینه د هر غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریک کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې شروع کوله، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غبن بدل شوی دی، اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تنک ټانک چې ورته وایي د به پسل دینه څېړنې کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبان یو بحث وکړي او همدا ته خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څېړنه به له دوی سره شریکيږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
پنځه زره صبحونه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بند دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دیش مې روزنګ وخلای سي 00 02 02 21 24 50 01 زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00 02 02 21 24 50 02